په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اورېدلی سئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 28مه د اګست 13مه. پیل په خبرونو کوو. نن د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115مې کلیزې سره برابره ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان تریډي تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپیژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې و، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څیر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشري یې د هغه هیواد د مخدراتو توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زارعي کوي ټاکل شوی چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نورو وزارتونو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلی خانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اژانس په دې وروستیو کې د ایران د مخدراتو توکو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمی له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدراتو توکو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یوه کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1110 راستنې سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1118 راستنې سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي او تېره اونۍ 1280 کډوال له کابل ښار څخه کندوز، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لېږدول دي. د تېر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 5 بېلابېلو زونونو څخه د 5 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12مه په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15مې به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 12 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال د 12 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیه نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېری وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وچې، اته ماشومان او څلور ښځې پکې شاملې وې. د اسرائیلي ځواکونو په جواب کې ویلي چې پښتنې کې د پلو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره پر اسرائیلي ځواکونو ډزې سببې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کېږي د اوکراین له یو سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی سوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یو پرې سوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسي سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړی بلل سوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوستې ته څیرمه ګمارل سوی دی. د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراینی ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو. دا لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دیش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي. نن سهار وختي د رښتر په مقیاس و درجې زلزلې د روسیې شمال ختیځ ساحل ولړزاوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې مرکز د پیترو پاولوفس کامچاتسکي د ختیځ په 103 کیلومتري کې وو. په دغه ښار کې شاوخوا 15,000 کسان ژوند کوي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د تسونامي طوفان د خبرداری مرکز د روسیې په ختیځو سواحلو کې د تسونامي طوفان د خطر خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلونو پوره کېدو په مناسبت مرکه هم خپره وو.
تر هغه وخته پورې چې قانون اساسي موجود نه وي په یو مملکت کې معنای دا دی چې دغه بحران حقوقي دوام کوي.
په هرات ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله د میلیونونو افغانانو د زیان اوښتو خبرې کیږي. ځینې کسان وایي د خپلو عزیزانو د لریوالي له کبله په رواني فشارونو اخته سوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو د میدان ورزشي پروګرام خپروو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړي پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالي رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بلخو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوی سره د بیلابیلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبه په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په اکسپانه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی خراغلاس ته ورغلي وو. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړ پوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل ښودل سوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه یې لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حفظیه احمد هم په خپل ایکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړپوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوي استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړې او ویلي دي چې آن کېدای سي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوي د لیدو کتنو او خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپلې اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د رسېدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپله موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې د ډېرې لوړې توسعې په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډېره لویه رغونه ورکړي، نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هیواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي، مالی، تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري. که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لایې حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د هرات ولایت د اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې له کبله سوداګرو ته لسګونه میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. دوی زیاتوي چې د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. عابده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په هرات ګمرک کې د اور لګیدنې له امله د ډیرو زیانونو د رامنځته کېدو خبر ورکوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومند وایي که څه هم تر اوسه دلته د رامنځته شوي زیانونو په اړه کره معلومات نشته، خو د لومړنیو څېړنو له مخې افغان سوداګرو ته لسګونه میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خسارات ته تقریبا د اوسه پر دقیقه نه معلومه څوک ومه جن سکول خو د افغانستان دوه تک ترت او د جنو بهر په حوزې دوه تک ترت چې پر دې باندې کار کوي څو دقیقه معلوم سي دا ټول دقیق معلومیږي. هر مال چې ګمرک ته راغلی دی هغه کمپیوټر ایستوي دی. سم
هغه دغه شان ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت اړوند د ادارې هڅه کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د اور وژنې او اطفایي اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د اور لګیدنې لامل له رسنیو سره تر اوسه نه دی شریک شوی، خو د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس د زمري په 15مه د هرات د ګمرک د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې دغه اور لګیدنه د تخنیکي ستونزو له امله رامنځته شوې وه. د هرات د سوداګرۍ خونې مرستیال احمد سید صدیقی یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسلام قلعه ګمرک په معیارونو برابر نه دی جوړ شوی.
هغه څه چې موږ په ګمرک کې ولیدل، کوم هنګرونه چې هلته جوړ شوي وو او مالونه پکې ښودل کېږي، ټول هغه هنګرونه دي چې 45 کاله وړاندې جوړ شوي وو. زموږ هنګرونه معیاري او د سټنډرډ مطابق نه دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم چې د اسلام قلعه په ګمرک کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، هم د اور لګیدنې له امله د رامنځته شوي زیانونو په اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سکرتر د سویلي آسیا لپاره د دغه وزارت مرستیال سید رسول موسوی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه ډول پیښو اصلي قربانیان خلک او سوداګر دي. هغه هم دغه شان ویلي چې ایران په کراتو دا وړاندیز کړی چې په بیړنیو حالاتو کې د مرستې رسولو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان اړخ ته لازم تدابیر ونیول شي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې دوه ورځې وړاندې پراخه اور لګېدنه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د هرات د ګمرک د ځایي چارواکو له قوله ویلي و چې د دغه اور لګېدنې له امله چا ته مرګ ژوبله نه وه اوښتې. د بختر اژانس د راپور له مخې چې د سوداګرو له قوله یې ویلي د هرات ګمرک نه هنګرونه سوځېدلي دي. ویل کېږي چې د هرات د اسلام قلعې په ګمرک کې اور لګېدنه هغه مهال رامنځته شوې وه چې رخصتي وه او کارکوونکي په ګمرک کې نه وو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوس مې یو بهرنۍ مسأله. د اوکران ولسمشر وایي چې د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین د دغه هیواد د کورسک سیمې په ګلوشکوف شارګوټي کې د یو مهم پله د له منځه وړلو لپاره د امریکا لخوا د جوړ شوي توغندي په کارولو تورن کړی. اوکراین بیا ادعا کړې چې د اګست پر شپږمه یې پر روسیې د ناڅاپي برید له پیله تر اوسه د 2 شارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. نور حال له فیروزی عزیزی څخه.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په 18 په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکراین د پوځ لوړ پوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته دغه د کروسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټي کې د یو مهم پله د لمنځه وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوي توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه داوطلبه کسان وزل شوي چې د ملکي وګړو په ایستلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اګست په 14 ناوخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زاخاروا په ټکو هغه داوطلبه کسانو چې تخلیه شوي ملکي خلکو سره مرسته کوله وزل شوي او د برید د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړي دي. روسیې چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حملې په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هېواده د 130,000 زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست په شپږمه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د 1,150 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 خارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبرید یو حفاظتي حرکت بولي او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په 14 اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتومي تاسیساتو کې د حملې پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید غبرګون وښیي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې له دغو اتومي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. مسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په لمنځه وړلو تورن کړي وه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسیې ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 18 سهار مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یوې شپې په ترڅ کې ټولې 14 بی پیلوټ الوتکې له منځه وړې دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوې خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکې کې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکولې شوې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هېواده وتلي وایي چې له خپلو عزیزانو لریوالي په ژور خفګان اخته کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنۍ له غړو لري اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازنۍ حل لاره وه. فیروزه عزیزي تفصیل راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی پلار او مور یې په ژور خفګان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د تېر جمهوري حکومت د لوی څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستي یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هېواد پرېښودو ته اړ سه.
پرون مې هغه مهال چې دوی راغلل او دفتر یې تریونی و رئیسان او نور کارکوونکي تیټ شول، ټول هره خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم د ځان نه ویرې چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي دوی ځورولي هم وو، نو له همدې امله خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتېدل. اوس موږ ټول په ژور خفګان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي. وایي چې په ډیر کوچني عمر کې کډوالۍ تاړ سوای دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشحاله وي موږ هره شپه ورته زنګ وهو، روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغیو اخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوالې زحل ازادي راډیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري، که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي. ټول اولادونه هره خوا تیر شول، نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډېر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دی چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
مهاجر مې وشه، دای فکر مې وشه شب روز استرس میکنه که مثلا
زوی کډول شوی وي نو په دې اړه شپه ورځ هم کار کوي چې مثلا د شپې څه خوړل دي، د ورځې څه خوړل دي، سهار او ماښام څنګه تیروي، چیرې بوي، پیسې به لري نه به لري. نو طبعا دا ټول موارد د دې لامل کېږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړېږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هېواد پرېښودو ته اړ سوي په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې دعوی کړي چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل سوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر یې عمومي عفو اعلان کړی ده، خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو پوځیانو نیولې تر معترضینو، د مدني ټولنو غړو، خبریالانو، د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ټپولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړې ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړېږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوي رامنځته سوي ولسوالۍ لپاره د ټاکل سوي مرکز پر خلاف سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی او لوند وایګل درې څخه کونړ او پرون ته غدیدلې سړک یې بند کړی دی. خلک دا اعتراض هم کوي چې د ولسوالۍ لپاره د وایګل لوی کلی له کابله راغلي پلاوي پانډیوالۍ ټاکلی او د دوی پر حق یې تیری کړی دی. دا راپور پر هم دې مسلې دی.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه وسدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل الرحمن اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غني غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغه کم ډېر خطایان هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم زی چې مونږ تعین کړي دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاڅېدلي خلک وایي اعتراض او لار بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا لارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړې دي. د ویګل ولسوالۍ بیرونی ساحه سر نخلون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیس راوتل دي او لارې بند کړې.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره یې شمیر نهو ته لوړ شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې چې یو سکو به نه سوو د خلک ولیدلې دي، نه مرستې وسره کوي، پیسې دې سم د لاسه راځي چې خپله رویه نو موږ ته چی نه دی رسېدلی. مردا غواړو چې موږ راغ د یو غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمان هم زبی حلا دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونه د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما غږ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. نن د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115مې کلیزې سره برابره ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له بریتانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی متر پورې وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګي روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیې نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کېږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی سوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړم ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یوه پرې سوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې افغانستان له حقوقي پلوه له جدي کړکېچ سره مخامخ دی. ښاغلی سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې اساسي قانون پلی نه سي، حقوقي کړکېچ پای ته نسي رسېدلی. له عبدالواحد سادات سره زموږ همکار حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې یې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
په دا درې کاله او په اوس وخت کې په افغانستان کې یو لوی حقوقي بحران موجود دی. دلیل دا دی چې عادي قوانین او اساسی قانون په افغانستان کې شتون نلري او تر هغه وخته چې په افغانستان کې قانون اساسی رامنځته نشي، متاسفانه د مشروعیت بحران هم په افغانستان کې دوام کوي. په همدې خاطر د افغانستان د مسائل او مصائبو د الو فصل دپاره ډیر ضرور دی چې حاکمیت قانون په افغانستان کې مستقر شي، عادي قوانین استمرار وکړي او قانون اساسي نافذ شي.
مننه سادات صاحب، خو که چېرته دا ووایي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟ درې کاله تیر شول، طالبان په هماغه شکل چې غواړي خپل حاکمیت ته دوام ورکړي، تاسو فکر کوئ له کومو لارو امکان لري چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟
د حاکمیت قانون د استقرار په خاطر ډیر ضرور دی چې عادي قوانین باید استمرار وکړي په افغانستان کې، ځکه چې په افغانستان کې خو عادي قوانین او بخصوص قانون جزا او قانون مدني، یعنی کود جزا او کود مدنی، د پخوا زمانه نه نافذ و په افغانستان کې او د افغانستان ټول عادي قوانین معلومدار چې د اسلام د مبین دین د اساساتو سره بالکل توافق لري. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې دا قوانین باید نافذ وي په افغانستان کې، او دیر ژر باید په افغانستان کې قانون اساسي رامنځته شي. تر هغه وخت پورې چې قانون اساسي موجود نه وي په یو مملکت کې، معنای دا دی چې دغه بحران حقوقی دوام کوي او متعارف دولت رامنځته کیږي نه. په همدې خاطر په دا ټول درې کاله طالبانو اداره سرپرست دی، یعنی په افغانستان کې حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده، نه یو عادی متعارف دولت.
سعادت صاحب، تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو په موجودیت او د دوی د حاکمیت په دوام کې د قانون د حاکمیت کوم خبره چې تاسو وکړه د امکان لري؟
حاکمیت د قانون کوم سلیقه‌ای یا کوم ذوقی مسئله نه ده. حاکمیت د قانون د افغانستان د خلکو خواست دی، او د افغانستان د ملی منافع و د افغانستان د اولیا مساله و پر اساس دا موضوع مطرح کیږي، ځکه چې د افغانستان اصلی نیاز، اصلی ضرورت داده چې په افغانستان کې یو لوی مقتدر ملی دولت باید رامنځته شي. تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې قانون اساسی نافذ نشی، په افغانستان کې ملی اقتدار او دیر قوی او قدرتمند ملی قانون محور عدالت گستر رامنځته کیږي نه. په همدې خاطر د قانون اساسی نافذ کیدل د افغانستان د ټولو خلکو غږ دی، او مونږ او تاسو اورو چې دننه په طالبان کې هم دا موضوع مطرح شوی دی، او باز شخصیتونه د قانون اساسی پلوی کرده ده. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې د طالبانو زعامت باید د افغانستان د خلکو خواست او ملی منافع و ته تمکین وکړي.
مننه سعادت صاحب. سعادت صاحب، که دا ووایئ چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د قانون حاکمیت چې تاسو یې مهموالي ته اشاره درلوده، څومره مهم رول لرلی شي؟
حاکمیت د قانون او قانون اساسی په یو کشور کې د جامعه بین‌المللی دپاره، د جهان دپاره، د ملل متحد دپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې قانون اساسی لکه یو پل غونده ده، یو پل ارتباط ده جامعه بین‌المللی سره، ملل متحد سره، ځکه چې په قانون اساسی کې دا موضوع مطرح کیږي، تضمین کیږي، تسجیل کیږي چې افغانستان منشور ملل متحد او هغه میثاقونو او کنوانسیونونو چې افغانستان پکې الحاق کړی ده هغه ته التزام لري. تر هغه وخته چې افغانستان خپل احترام او د رعایت تضمین ورنکلی جامعه بین‌المللی ته و ملل متحد ته، معلوم دار چې دوی په شک ګوري د افغانستان حاکمیت او د طالبانو د فکتو حکومت ته. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې قانون اساسی رامنځته شي، او په قانون اساسی کې تسجیل کیږي چې افغانستان منشور ملل متحد منی او میثاقونو کنوانسیونونو ته احترام او رعایت کوي.
د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات و. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یو بار بیا می سلامونه ومنئ. زه بختیار ساحل مو تاسو ته یو نوی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د شپږیزې لیګ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی. راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن د ټپونو له امله د شپږیزې لیګ په سیالیو کې له ګډون پاتې شول. د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه. د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکا یې اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره پاتې شئ. پہلے دش پگیزی لیگ ل سیالیو څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د روانې اگست میاشتې په 12 نیټه پیل شوې. په دغه لیګ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري. د بندي امیر، بوس ډیفندر، مسینک اتلان، اموشارکس او سپینغر پړانګان د دې سیالیو ګډونوالي لوبډلې دي. په لومړنۍ سیالۍ کې چې د بندي امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د 19 منډو په تفاوت بندي امیر لوبډلې وګټله. د یادې سیالۍ 25 سپینغر ګټلې وه او بندي امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. بندي امیر لپاره ریاضستان او صدیق اتل ښه پیل کړی و چې صدیق اتل په 9 منډو باندې وسوځېد او ورسره ریاضستان 15 منډې کړې وې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، کریم جنت، محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې وه، خو کریم جنت تر نورو ښې 24 منډې کړې وې او ننګیالي خروټی بیا په آخره کې 21 منډې جوړې کړې وې. د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین 3 لوبغاړي سوځولي وو. عصمت عالم او سمیع الله شینواري یوه وکټ اخیستې وه، خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه وو سوځولي. د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او وسنی ساحل کړی وو. عمران میر 14 منډې کړې وې، اسنی ساحل 40 منډې کړې وې او بهیر شاه محبوب بیا 38 منډې جوړې کړې وې. طارق ستانگزی په 9 منډو، سمیولا شینواری په 21 منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې وې. اکرام علی خیل که څه هم په 6 منډو ناسپزیدلې پاتې وو، خو ونه کړې شول چې هدف پوره کړي. الانور ناصری 9، برکت الله 1 او عصمت عالم 3 منډې کړې وې. په یاد سیالۍ کې د بندي امیر لپاره امیر حمزه 3 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز علامه محمد غزنفر هم 3 لوبغاړي سوځولي وو، خو علامه محمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د لومړۍ ورځې دویمه سیالي بیا د اموشارکس او مسینک اتلانو ترمنځ وه چې مسینک اتلانو د 2 وکټو په توپیر په وروستي بال ګټلې وه. اموشارک لوبډلې د 152 منډو هدف ټاکلی وو او د مسینک اتلانو لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره کړی وو. د امو لپاره تر ټولو ښې منډې شاهد الله کمال کړې وې چې 8 وې. همدارنګه زبید اکبری په 3 منډو سوځېدلی وو. د مسینک لپاره په توپ اچونه کې وحیدالله زدران او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د مسینک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې 80 سوځېدلې منډې کړې وې. همدارنګه افسر زازه په 24 منډو سوځېدلې پاتې وو. د امو لپاره په توپ اچونه کې یوازینی وکټ محمد الله اخیستې وه چې په 3 اورونو کې 18 منډې ورکړې وې. ابراهیم زدران د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د په 14 اګست د لوبې دویمه ورځ وه. یو وار بیا سپینغر د بوس پر وړاندې سیالي وکړه، خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم وبایلله. سپینغر 168 منډې کړې وې او بوس لوبډلې په وروستي اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علی خیل 16، سمیع الله شینواري 43 منډې کړې وې او بوس ته په توپ اچونه کې نور احمد لکړوال چې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله 4 لوبغاړي سوځولي وو او فرید ملک 2 وکټې اخیستې وې. محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوس ډیفینډر په ګټه 28 منډې کړې وې. د غراز ګلبدین نایب 40، رحمت شاه 10 او نجیب الله زدران 30 ناسوځېدلې منډې وکړې. د سپینغر لپاره په توپ اچونه کې محمد ابراهیم، فرید دون داودزی او طارق ستانگزی یوه وکټ اخیستې وه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې وه او د بوس لوبډلې لومړنۍ بریا. همدارنګه د یادې ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا بندي امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د 1 منډو هدف ټاکلی وو او بندي امیر لوبډلې یاد هدف په 19.2 اورونو کې پورا کړ. زبید اکبری د مشارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې و چې 8.5 منډې کړې وې او شرف الدین اشرف په آخره کې 40 چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 5 ناسوزېدلې او صدیق اتل 40 منډې وکړې او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا 25 چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین 2 او قیس احمد هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه حشمت الله شهیدی ګټلې ده. د څلورمې ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفینډر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفینډر لوبډلې د 109 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې بیا په 6 اورونو کې وکړه شو چې یوازې 109 منډې وکړي او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اوور ترسره شو چې په سوپر اوور کې بند امیر د 12 منډو هدف وټاکه او بوس ډیفینډر بیا د 1 وکټې په ورزیدو سره هدف پوره کړ. د په دې لوبه کې د بوس لپاره محمد شهزاد محمدی 46 منډې وکړې او ګلبدین نایب 10 منډې کړې وې او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم 3 لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی 45 منډې وکړې. صدیق اتل ورسره 33 منډې کړې وې او ننګیالی خروټی په آخره کې 40 منډې وکړې. بوست توپ اچونکی بشیر احمد چې په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې وې او 2 لوبغاړي سوځولي وو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې د شپږیزې لیګ د نورو سیالیو لپاره د مسینک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساحل او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالۍ وکړي. محمد نبی په شپږیز لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویلې دي:
خپل وطن د خار وخ راځم، هر سفر ځانګړی، نه یوازې دا سفر، هر شپږیز کې ښه سیالي شوې ان شاء الله کوشش وکړم چې لږ ښه سیالي وشي. 13 کلم لوبېدلی وم او ان شاء الله خدای کو دی ورکې هم سره ولوبې. شپږیز هر کال 6 شپږیز وي، په دې کې اکثر ځوانانو ته ډېر زیات چانسز وي چې په کې ولوبې خپل استعداد.
اوس به تاسو ته د ځینو لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو تبصری خبرې کړو چې د شپږیزې لیگ سیالیو په تړاو څه وایي.
یقینا وکټ سیوا ډیر سپین نه کېدو خو ډیر معمولی کېدو، نو هغه اوس ما کوم پلانینګ و د وکټ مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلی و مخکې، نو هغه پلانینګ سره مخکې لاړم او رزلټ یې ډیر خراب و. شپږیزه د دې لیگ د چې شپږی دنه پلیران انټرنیشنل ته راځي، نیشنل ټیم ته راځي، نو دا میچ یو د مولو خوره یو ډیر خو میچ او زه ډیر سره کانفیډنس سومه ان شاء الله د ټورنمنت اف وکټ ټیکر بر اعظم دې میچ لامل بې. یقیني خبره ده چې کلا بیگانه مو مایند جوړو مقابل بیټسمنانو ته چې زراتم دې خلاف څنګه بولینګ وکما، نو هغه اوس رالو ما کوم پلانینګ سره راغلی ما غمه ملي کو خو کې کامیاب سومه. مینوال خو هر وخت راځي خو ماشاء الله دا شپږی ده چې دا بخیر رنگینه کړی ده او موږ ډیر زیاته مننه کوو چې دې راسي افغانان لوبغاړي اتلان نږدې نه تشویق او زړونه ورکي.
ضروري دن کو دا شپږی ده لیک د نه هم پړاو 2000 کال شروع شوی ده، موږ دا هیله ده چې لوبغاړي راسي او لګونه راشي بیر خپل لوبي شروع دي.
زه د چرسیا څخه راغلی يم، لشپګیزي ډیره خوند راکوي چې د اتلان د خپل نږدې نه ګورم په ګروند کې ناشته او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله یم. نن ډیره خسته میش ده، خسته میشته پاره موږ راغلی او ډیر خوند اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر خوشاله يم چې نه هو پړه او شپګیزه کرکټ لیگ کې لیدو پر راغلی يم او زما د خوخه لوبډلا مساینک اتلاندی په هغه کې مې د خوخه لوبغاړه محمد نبی دی. په دې لایم چې محمد نبی راشه او د نجې څخه یې وګوري.
اول خیا او سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغل دي. نوم مې بلال ال کلا پښتنه راغلای ما ډېر د د شپږیز نه هم پړاو ته ډیر خوشاله یم چې شروع شو او دلته راغلی یم چې د خپل لوبغاړي له نږدې نه تشویق کړم او زما خپله د ابراهیم لوبډله د خوخه لوبډله ده او دا هیله لرم چې ابراهیم سره له نږدې نه ملاقات.
نوم یې حیات الله دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. د 2023 کال د شپږیز لیک لپاره د هلمند ولایت څخه راغلی یم لوبه د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق کړم. د نږدې څه وګورم، د ابراهیم ډیر سخت مینوال یم، خاص د ابراهیم لپاره ډیر په زیات توګه د ابراهیم لپاره راغلی یم.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتی.
دغه راز په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وروسته له هغې له یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه یې په سلبالیزه سیالیو کې وروستۍ لوبه وکړه او دی پکې ټپي شو. د رپورټونو پر اساس چې خپاره شوې دي راشد خان اړتیا لري چې درې اونۍ آرام وکړي او تر درې اونۍ آرام وروسته هغه سیالیو ته راوګرځي. نو داسې بریښي چې راشد خان په دې شپږیزه کې نشي لوبېدلی او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبو ته چمتو کیږي او کنه. د شپږیزې لیګ تر سیالۍ وړاندې نوین الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړی و چې دی پکې د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي. نو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوین الحق هم د ملا عملیات تر سره کړی دي او خای د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري، نو په دې اساس هغه هم په دې شپږیزه کې ګډون نشي کولای. د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولای. هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې پې لوبه ترسره کړي. د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ سیالي تکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کړي. دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي. سیالي به د سپتمبر په 9 نیټه پیل شي او تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. که څه هم تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې سیالیو په تړاو هیڅ نه دي ویلي او لایې د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي، خو د نیوزیلینډ کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کیږي چې ټیم ساوت د نیوزیلینډ لوبډل مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی. دغه راز بلین ډلې بل لوبغاړی دی بریسول، ډیوډ کانوے، مت هنری، ټام لیتم، ڈیرن مچل، روکی پټیل، گلین پیلپس، رچن رویندرا، مچل سنیتر، بی سیرز، کین ویلیمسن او ویل یانگ د لوبډلې نور غړي دي. رپورټونه وایي چې دا د نیوزیلینډ په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلینډ د هیواد پر وړاندې هیڅ ټیسټ سیالي نه و ترسره کړې. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه دغه تاریخي ټیسټ لوبه لوبوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پله لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندوستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې وه او وروستۍ ټیسټ سیالي بیا د آیرلند پر وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بایللې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالۍ د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 26 نیټه پیل شوې وي یو وار بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د پای ورځ د اگست 11 نیټه وه چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیزه توګه یې 126 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې خپل کړ. چین بیا په دویم مقام کې راغی. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 20 د سپینو زرو او 40 د برونزو مډالونه ګټلی دي. د یاد هیواد د مډالونو مجموعه 190 ته رسیده. په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 12 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې درې جونې او درې نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و خو هیڅ چا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روح‌الله نیکپا هغه لوبغاړی و چې دوه ځلې د برونزو مډالونه ګټلي و. اوس د فوټبال د ګرونو ته ورزو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینه دوشنبې ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د کافا تلولۍ سیالۍ به د اگست په 18 نیټه پیل او د اگست تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لور ته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا په تلولیو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د چهار شنبه په ورځ د اگست په 14 نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ. د کرکټ په سل بالیزا سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغې پای ته ورسېد چې هغه د اگست په 14 نیټه د ساوترن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبېد. که څه هم رپورټونو ویلي دي چې راشد خان په یاد سیالیو کې ټپي شو، خو بله مسله پکې دا وه چې د کیرن پولارډ وکړای شول چې په یوه اور کې پر راشد خان 15 شپږیزې ووهي. په یاد سیالۍ کې چیټن راکټ لوبډلې 1 منډې کړې وې. ساوترن بریو لوبډلې ته په کار وه چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یاد لوبډلې 8 لوبغاړي سوځېدلي وو، خو کیرن پولارډ په یوه اور کې وکړای شول چې پر راشد خان 15 پرله پسې شپږیزې ووهي. راشد خان په یادې لوبې کې 40 توپونه غورځولي وو، 40 منډې ورکړې وې او یوه وکټ یې اخیستې وه. د سل بالیزه سیالیو په ټورنمنټ کې په یوه اور کې یوازې 15 بالونه وي، نو په دې اساس دا د سل بالیزه کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د پولارډ لخوا نه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاده سیالۍ کې په پښه کې د همسترنګ له امله له ټورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سل بالیزه سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه را سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوتی 13، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولي وو. راشد خان په دې لیگ کې په 1 مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په اوس سیالیو کې یوازې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په یوه لوبه کې تر ټولو خطو پچونه کړې وه چې د 40 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي سوځولي وو. اوس د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د یو ورځنیو لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړې دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 215 دی، خو د بابر اعظم بیا 840 دی. په دغه لیست کې شبمن گل دریم مقام لري، ویرات کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا 5 مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلینډ ډیریل میچل په 6، ډیوډ وارنر په 8 او د سریلانکا پتوم نساکا 8 مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یو تفسیر خبرو. اغه د شپږیزي دروازو سیالیو په تړاو باندې تفسیر کړی ده، تاسو یې اوریدو ته رابولو.
د شپږیزي لیگ دویمه ورځ د 2019 کې څنګه بوست او بیلا او بند امیر چې دا غلا مو شارک نه وګټه د سپین غر پاړه باندې ویډیو کوله زبر کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو پاړه باندې خبره وکما او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پدون تر اوسه پورې چې یعنی دا تلور میچ سوي دي دا ټول ترننګ پوینټونو ما په نظر باندې د سپین بولینګ ډپارټمنټ دا سپین بولران چې کوم ټیم سره خي او هغه تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري کتا سو سهار د سپینرانو بولینګ وګوري چې نور احمد څنګه راغی هغه سره کوم بولینګ وکړه بیخی بہترین بالنگ کا میچ بیخی ون سائڈ کا بیخی جانتا ہے ترن کا سمی خبرنگ کو کیپٹن سے کم اننگ کا بیخی بہترین اننگ کو والے آگا سر کم چپکار فنش آج سپن غری اور ٹارگیٹ نہ پارا آگا سے فنش ہونا کا اور بس اکرم سے سر کم سٹارٹ ہوا جس محمد اکرم بیخی بہترین اننگ کا آگا فل ٹیم نہ پا رہا دا سے بیڈنگ کا چاہ میچ ہوگا تو کبھی میں تمنگا تاسو راسو بیا ہم زوائے مچ دی سپن ڈپارٹمنٹ چدا آگا بیخی دیر جات رول دری علا محمد غزل پر دوائم زل نہ پارا پرون چې سره کم بولینګ وکړه علامہ محمد غزن پر او حمزہ بولینګ ته تاسو ګورې پاتا ورونه کې ټول ډیر رنزونه ورکړي دي او په دې باندې کرکټ کې بل خصوص کم بولران تاسو سره یې او سپین بولران یو دغه سیاتا او ری طاقت یې دی مطلب دا چې تاسو ویننګ پلیټ فارم جوړې په ان کې د اشمت سره کم بیډینګ وکړه از لیڈنگ فرام دا فرنٹ څنګه وایي کیپټن اننګ دی وکاو د خپل میچ بریا خپل ټیم بریا ته ورسو نو دا ټول ټورنمنت کې دا به ورځي چې تر څومره سوال دی ما په نظر باندې د سپین ډومیننس دی بیا دا
آزادۍ رادیو درنو ریدونکو د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله مل شه
ورسش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال